سلامونه وخت په خیر په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایمو دغه پروګرام ته خراغ لاس وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د کاناډا د کډوالو او مهاجرت اداره وایي 315 نور افغانان پناه غوښتونکي کاناډا ته رسیدلي دي. ادارې پرون همداراز وویل د افغانان له پاکستان څخه کاناډا ته ولېږدول شول. کاناډا له دې مخکې هم له پاکستان او تاجکستان څخه په الوتکو کې سلګونه افغان پناه غوښتونکي خپل هیواد ته لیک د ولې دی. دمګړې په کاناډا کې نږدې 15 افغانان مشت شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 113,000 بېوزلو ښځو ته مالي مرسته رسولې ده. یونیسف پرون پر خپله ټویټر پاڼه کلي چې دا نغده مرسته به چې بریتانیا ورسپارلې وه د ښځو پر ژوند مهم اغیز ولري. یونیسف غواړي په روان ژمي کې له 10,000 نورو کورنیو سره ژمنې مرستې وکړي. دغه پروګرام لپاره 55 میلیون ډالره بودیجه په پام کې نیول شوې ده. نړیوالو مؤسسو خبرداری ورکړی چې را روان ژمی به د بېوزلو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي د پکتیکا ولایت د بارمل ولسوالۍ د زلزله ځپلو لپاره زر کورونه جوړ کړي دي. د کمشنری پرون اعلان وکړ دا کورونه به چې د زلزلې په وړاندې مقاومت لري مخکې تر دې چې د ژمي واوري ووري او د لرې پرتو سیمو لارې بندې شي هغو کسانو ته وسپاري چې کورونه یې د سږکال د دوبي په زلزله کې ویجاړ شوي دي. د سرطان د میاشتې په شدیده زلزله کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډېر کسان مړه او زرګونه کورونه ویجاړ شول. د اوکراین د قواو عمومي قومندان والری زالوژيني وایي د سکال د فبروري له 23 څخه اوکراینی دفاع کوونکو د روسیې د هغو الوتکو چې د افغانستان په 10 کلنه جګړه کې بایللې وې دوه برابرې ویشتي او غورځولې دي. زالوژيني پرون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د افغانستان په 10 کلنه جګړه کې د روسیې 113 الوتکې نسکورې شوې وې خو د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 288 الوتکې لوېدلې. د پوینا پر اوکراین د روسیې یرغل هماغه شرمون کیده چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل وو. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د عمومي قماندان په باور پر اوکراین د روسیې یرغل به روسیا تباه کړي. او د کرکټ د نړیوال جام په دوام نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربه استرالیا سره مخ کیږي. د افغانستان او استرالیا لوبه د اډلید په اوال سټډیوم کې ده چې د افغانستان په وخت به د غرمې په 12:30 وي. ترڅنګ آیرلند او نیوزیلند هم لوبه لري چې دا به بیا په 8:30 پیلېږي. افغانستان تیر سه شنبه له سریلانکا سره لوبه په شپږو وکټو توپیر باندې وبایلله. افغانستان تر هغې مخکې په انګلستان هم لوبه بایللې وه او دوه نورې لوبې د آیرلند او نیوزیلند په وړاندې د باران له امله لغوه شوې وې. بیا هم خراغ لاس ترته وایم. را به شو اول مطلب ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې له 2021 کال اگست راهیسې 100,000 افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه همدارنګه په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د خلکو وزګاري او ناوړه اقتصادي حالت په کتو ویلي چې له کړاو ډک ژمی به په مخ کې ولري. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په چیرو څباندې 14 میاشتو کې شاوخوا 100,000 افغانان وزګاره شوي دي. د دې کمیټې پر اساس د لکونو خلکو له بېروزګاره کېدو او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله اوس په سلو کې 90 افغانان د ورځې تر $2 لږ عاید لري. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د راپور له مخې یتیم ماشومان او کونډې تر ټولو له بد وضعیت سره مخامخ دي. په دې ډول چې اکثره د ورځې د یو وخت ډوډۍ هم نشي موندلی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې 114,000 بېوزلو ښځو ته مالي مرسته رسولې او په پام کې لري چې 10,000 نورو ته هم ژمنې مرسته ورکړي. تر دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې له څه باندې 4.6 میلیون افغانانو سره د پیسو مرسته کړې ده. خوله دي سره سره ډیر افغانان د مرستو د نه رسیدو یا کموالي شکایت کوي. د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې هر ورځ دا ډول پیغامونه ثبت کیږي.
موږ هغه مرستندوی ادارو ته دغه وینا کوو چې کم کارتونه دی ورکړي دي او ورته ویل دي چې موږ ته سره شخصي مرسته کوو او بیا مو کومک تر سره کوو. خوتوسه پوری تقریبا دا 15 میاشته ان چې نه بیا مشته زنګ والی دی او نه بیا زمر سره رابطه کړی ده. نو متاج پانه موږ دا غوښتنه لرو کچيري دغه سلسله جاری باید شمیره دې موږ ته را یاد کی او یادې موږ ته زنګ ووي.
نړیوالې مرستندوی موسسې تاییدوي چې د بېوزلو او مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات دی. په دغو مؤسسو کې یو هم د ملګرو ملتو د کرنې او خوړو پروګرام دی چې وایي د هغو کسانو چې مرستو ته اړتیا لري شمیر خورا زیات دی. د سره صلیب د شمیرو پر اساس 40 میلیونه افغانان بدن ته د لازمو خوراکي موادو له ترلاسه کولو بې برخې دي او 40 میلیونه بشري مرستو ته سخت اړ دي. د نړیواله کمیټه خبرداری ورکوي چې د بحران له سختېدو سره به میلیونونه افغانان له لا شدید فقر سره مخامخ شي، تر دې حده چې ډیری به د لوږې له کبله په ډیرانونو د غورځول شویو خوراکي موادو خوړلو ته مجبوره شي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف چین ته د خپل دورځنی سفر په مال د چین د ولسمشر شي جن پینګ سره د خپل منځي چارو په ګډون د افغانستان په مسایلو هم خبرې کړې. د نومبر په 2 نیټه په خبرو کې د دواړو مشرانو ومنله چې یو سولې او باثبات افغانستان به سیمه ایز امنیت او اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړي. دوی موافقه کړې چې کابل ته د سی پیک غزول به د سیمه ایز تړون لپاره اخیستل شوي ګامونه پیاوړي کړي. شاهین بنیراو نور جزئیات.
چین پاکستان ته ډاډ ورکړی چې د هیواد پایدار اقتصادي او ستراتیژیکو پروژو کې به خپل ملاتړ له دوام ورکړي او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا سی پیک د پروژو د غزولو کار به پر مخ یوسي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم شاهباز شریف د نومبر په 2 نیټه په بیجینګ کې د چینایي ولسمشر شي جین پینګ سره ولیدل او د هغه سره د خپل منځي چارو په ګډون افغانستان کې د امنیت او کابل ته د سی پیک د پروژو په غزولو هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته اقتصادي وضع خراب ده او په سیمه کې د بدمنې پیښو کاروباري هلې ځلې اغیزمنې کړې دي، افغانستان ته د سی پیک د پروژو غزول څومره امکان لري؟ په دغه اړه خبریال او د چین د چارو پو ریډ ستانډش بیگا مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان ته د سی پیک د پروژو د غزولو خبره نوې نه ده او د تیر سمو دینه د بحثونه روان دي، خو چین لا تر اوسه په افغانستان کې د لوی کچ سرمایه کاری ته زړه نه دی ښه کړی. نوموړی زیاتوي
It's still quite tough for me to see that
دا له هم زما لپاره اسانه نه ده چې وګورم چې افغانستان ته د سی پیک د غزولو کار په مخ روان دی او بیا په سیمه کې د امنیت وضع په دې وروستیو کلونو کې د چینایانو لپاره یو لوی اندېښنه ده. په تیرو 16 لسیزو کې افغانستان د سیمې د ټولو خلکو په ذهنونو کې یو مهمه مسله وه، خو زما په فکر په دې وروستیو کې په پاکستان کې په چینایي وګړو او پروژو بریدونه د تیرو وختونو پرتله په چین کې لا ډیره ناخوالي په ګوته کوي. دا اوس د چین لپاره لوی هدف دی. د پروژې د اقتصادي سطح پرته امنیت یو لویه مسله ده چې چین پرې په رښتیا خبرو ته لیواله دی. د امنیتي او سیمه ایزو چارو د پوهانو په وینا افغانستان د مرکزی آسیا هیوادونو ته د چینایي مصنوعاتو د رسولو لپاره یو مهمه لار ده، خو دلته د لسیزو راهیسې روانې جګړې او بېقراری د چین لخوا د بیلابیلو سیمو د تړلو پروژه د ننګونو سره مخ کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د راپورونو لمخې په کندهار کې یو بل ډلهیز قبر موندل شوی دی. د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دا قبر د یوې غونډۍ د کیندنې په مال په تصادفي ډول کشف شو. که څه هم طالب چارواکي دا کوي چې دا کسان د تېر حکومت په مال وژل شوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي لا څرګنده نه ده چې دا کسان څوک دي او کله وژل شوي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
په کندهار کې طالب چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي چې دغه ولایت په دامان ولسوالۍ کې یو ډلهیز قبر موندل شوی دی. دا په وروستیو اونیو کې دوهم ډلهیز قبر دی چې په کندهار ولایت کې موندل کیږي. دا تر دې وړاندې په 13 سپتمبر میاشت کې په سپین بولدا کلسوالي کې یو ډلې خبر موندل شوی وو. د دامن د الیزو د کلی یو اوسیدونکو چې د امنیتي اندیشنو له کبله نه غوښتل نومې څرګند شي، تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې دا قبر د دامن ولسوالۍ په الیزو کلی کې موندل شوی دی. په کندهار کې طالب چارواکي هم وایي چې په الیزو کې خلکو له یوې غونډې خبر وړل چې د لیس قبر وموند. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ویندوی حاجی زید اراکوی چې دا کسان د تیر حکومت په محل وشل شوی دی.
د مسلسلو جسدونو د پیدا کولو په جریان کې پرون ورځ یو ځل بیا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د الیزو او بشر کلی ترمنځ په یو غونډه کې د 15 تنو هډونو موندل شوی چې لورایي د کېد چې په ډیر وحشت او ظلم سره په شهادت رسیدل. ورسته د یو غونډې په بغل کې شخصي چې یاد ایدا د سیمو خلکو هم تایید کړي چې دلته ډیر نور وحشتونه هم شوی. ټول افغانستان خصوصا کندهار کې د ورکو ظلمو او ډلیزو قبرونو موندنه یو عادي خبره ده. کندهار په ګڼو سیمو کې موندل شوی او دا د نور هم هر ورځ پیدا کیږي چې دا د تیرې سوي تورې او جابیر دورې پاتې شونې دي.
خو د الیزو یو اوسیدونکی چې غواړي نوم یې وانخیستل شي وایي چې دا څرګندنه ده چې دا کسان کله وشل شوي دي. تر اوسه پورې د موندل شویو جسدونو چې یوازې هډوکي پاتې دي هویت نه دی معلوم.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ملي ټیمونه نن په نړیوال جام کې سره لوبيږي. دا په ګروپي دور کې د الف ګروپ ورسته لوبه ده چې د کوربا استرالیا او د افغانستان ترمنځ به تر سره شي. د افغانستان لپاره د دې لوبي ګټل او بایلل مهمه نه دي، ځکه وار له مخې له پرمختګه پاتې شوې دوه لوبي بایلل او دوه لوبي د باران په وجه لغوه شوي. خو که استرالیا دا لوبه ونه ګټي نو سیمی فاینل ته د ورتلو چانس به کم وي. په دې اړه اسمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
د کرکټ نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن افغانستان له استرالیا او آیرلند له نیوزیلند سره مخامخ کیږي. لومړی مسابقه د آیرلند او نیوزیلند ترمنځ د افغانستان په وخت د سهار په 8:30 بجې پیل شي. حاضر د نیوزیلند د منډو د اوسط د لوړوالي په خاطر د لومړی ګروپ د جدول په سر کې دی، خو امتیازونه له انګلستان او استرالیا سره برابر دي. له همدې کبله نننۍ مسابقه ورته زیاته مهمه ده. له بلې خوا آیرلند چې درې امتیازونه لري د بری په صورت کې امتیازونه له درو نورو ټیمونو سره برابرې شي. د افغانستان او استرالیا لوبډلې به په اډیلاید لوبغالي کې تر غرمې وروسته په 12:30 بجې له یو بل سره مخامخ شي. د دې سیالۍ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
ټاکل شوې نن افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل لوبه د استرالیا هیواد پر وړاندې ترسره کړي. د ویل د افغان کرکټ ملي لوبډلې د سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولای، تمه کیږي چې د افغانستان لپاره به خېل اثر ونول لري.
افغانستان دوی سیالۍ بایللې او دوی د باران لکبله لغوه شوې دي، خو استرالیا چې د سیالیو کور په هیواد دی دوی ګټلې او یو بایللې ده. استرالیا به بل پړاو ته د وټلو لپاره په ډیر توپیر د افغانستان ګټلو ته اړتیا لري. پرون په دوهم ګروپ کې پاکستان جنوبی افریقا ته په 3 منډو ماتې ورکړه. پاکستان یو سلو 15 اټیا منډې کړې وې چې نسبتا لوړ هدف وو، خو د جنوبی افریقا د بیټنګ په محل باران وبرید او د اوورونو شمیر 14 ته راټیټ شو.
و موریدل چې نن استرالیا او افغانستان سره لوبه لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس احمد زید استرالیا په وړاندې د افغانستان نننۍ سیالي ته خوشبینه ده. د ښاغلي احمد زید خبره په دې سیالیو کې به د استرالیا ټیم زیات فشار احساسوي، ځکه چې نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره باید څه کوي چې مسابقه په لوی توپیر وګټي. ښاغلي احمد زید سره عصمت ساروان مرکه کړې ده.
نننۍ لوبه چې له استرالیا هیواد سره ده یو د افغانستان د کرکټ لومړۍ شلوریزه لوبه ده له استرالیا سره په استرالیا کې. نو دا د موږ د لوبغاړو لپاره، د موږ د کرکټ لپاره یو ډېر ښه خبر ده. دا ښه خبره ده چې په دغه جام جهاني کې موږ دغه موقع په لاس باندې راغله چې استرالیا سره بدبختانه چې در دې نمخ کې دي موږ لوبې چې په دغه جام جهاني کې ویل نیوزیلند او آیرلند سره د باران له وجې نه ونه شولې. نو یو ډیره ښه موقع دی موږ د لوبغاړو لپاره چې هغه خپل استعداد دلته وښيي او د آسټرالیا موږ یو مضبوط ټیم خلاف باندې د موږ لوبډلې یو ښه لوبه وکړي.
احمدزی صاحب، داسې معلومیږي چې افغانستان خو هسې هم له تورنمنټه وتلی دی، د آسترالیا لپاره چې امتیازونه یې له دوو نورو ټیمونو سره برابر دي، دا مسابقه څومره مهمه ده او څومره د دوی لپاره له فشار ډکه وي؟
آسترالیا به خامخا دغه کوشش کوي، څومره کوشش چې موږ کوو نو تر موږ نه به دوی ډیر کوشش کوي، ځکه چې افغانستان ټیم باندې دومره پریشر بنې دي موږ لپاره، ګټل به ډیر خورا یو ښه مثبت انرژي د موږ لوبډلې ته راکړي، خو آسټرالیا دې لپاره کوشش کوي چې مخکې ځان په دغه ټورنمنټ کې ځان پاتې کړي، نو کوشش به دوی کوي چې د افغانستان په خلاف باندې دوی یو ښه کرکټ وکړي، تیز کرکټ وکړي، یا د زیاتو منډو کوشش وکړي، نو دغه یو پیدا موږ ته راکولی شي په تیز کرکټ کې کدي موږ بولرل ښه بال موږ ته وکړو، نو آسټرالیا د ګرولسین د افغانستان په نسبت باندې په آسټرالیا باندې په ډیر فشار وي.
دا دی روان 2022 نړیوال شلو ورجام د لومړي پړاو روستي مسابقې دي، څه درته معلومي شي له دغه مسابقو چې تر اوسه شوې دي او نتیجې تاسو ویني؟ کوم ټیمونه فکر کوي چې بل پړاو یعنی مپایلو بوته د وټولو زیات چانس لري؟
بیا هم د سیسنات یو دوا ټیمونه به د سی وی چې په کې کوم یو بوزي خوده ما پان باندې هند ټیم چې دا مخه سیم فائنل ته وتلې دا دغه سی ورسره د جنوبي افریقا د سویلي افریقا چانس ډیر دا چې نیمه په لوبي ته ځانو باسي، په بل ګروپ کې بیا د نیوزیلند او د انګلستان چانس زیات دا چې نیمه په لوبي ته ځانو باسي.
هر بلې لوبي په شان په کرکټ کې هم ډېره ګرانه ده چې څوک اټکل وکړي شي، خو بیا هم له مسابقو څخه ناسم معلومي شي، ستاسو خپل اټکل سره چې کومه لوبډله به اتل ولي خپل کړی پایلو به وګټي؟
د خپل تجربې نه په لحاظ باندې ویلې سم دغه د ټیمونو د جوړ خپل لحاظ باندې پایلو به بیا هم البته د ما شخصي نظر ده د هند د انګلستان د لوبډلې په ترمنځ به کې په شر د دې چې دغه دواړه لوبډلې په سیمی فائنل کې یو بل سره مخامخ نشي، دغه ترکیب معلومات نور معلومات نشته، خو دا دواړه د لوبډلې دي چې د ورلد کپ جام یعنی د ګټلو چانس دي دواړو ډیر زیات دي.
د کرکټ د ملي ټیم له یو روزن کې رئیس احمدزی سره مو د نننې مسابقې په درشل کې خبري واورېده. د پاکستان حکومت د تحریک انصاف دغه تور رد کړی دی چې پر عمران خان په شوی برید کې حکومتي او پوځي چارواکي ښکیل دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثنا الله د نومبر په 3مه ناوخته خبری غونډې ته وویل دوی نه یوازې دا تور ردوي بلکې تر پلاتون وړاندې د داسې بیان غندنه هم کوي. نوموړي زیاته کړه حکومت د صدر اعظم په امر د پنجاب له حکومت څخه په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه رپورټ غوښته.
وفاقي حکومت نے پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے،
حکومت د پنجاب حکومت څخه غوښتي چې د دی پی کې د شفافو پلاتنې لپاره دی په سمدستي توګه لوړ پړو چارواکو په ګډون داسې ډله جوړ کړي چې په شریکه لومړی سره د دی پی کې داسې پلاتنې وکړي چې رڼې وي، د باور وړ وي، چې ولست هر څه څرګند کړي شي. دا له هغه وروسته ده چې د تحریک انصاف یو مسول اسد عمر پر ټوټر په خبره کړې ویډیو کې ویل عمران خان ورته ویلي چې پر هغه د برید تر شا شهباز شریف، رانا ثنا الله او میجر جنرال فیصل دي. د پوز لخوا تروسه د تحریک انصاف د دې تور په اړه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پر کاروان پرون د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وشوې چې په نتیجه کې یو تن ووژل شو او د عمران خان په ګډون اووه تنه ټپیان شول. دې پیښې په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه هم پارولې دي. د مسلم لیگ نون ډلې رهبر او پخواني صدر اعظم نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بارونی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او یو شمېر نورو سیاستوالو دا پیښه غندلې ده. د امریکا د بارونی چارو وزیر انتونی بلنکن پی او بیان کې ویلي په سیاست کې د تشدد ځای نشته او په کار د چټولې غاړې لزغمه کار واخلي. نو موري ویلي امریکا د یو جمهوری او پر امن پاکستان کلکه ملګری او له پاکستانی ول سره ولاړه ده.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر په غونډه کې د درویش تورانی په کتاب کره کتنه او د هغې زغمل باندې نقد وشو.
اوس دې کتاب ته ګوري یو هغه خبره غلطه ثابتوي. که څوک ښه شاعر واغه نو باید د لیکوالي وډاري.
په بغلان کې د لیکوالو هیلي
ډېرې ځوانان په دې کې دي چې وا فرهنګي او ادبي بهیر فعال کړي.
په غونډو کې لیکوال نقد څرنګه وسخمي استاد منلای وایي.
نقد لیکوال باندې نظر ورکول نه، په لیک باندې نظر ورکول دي.
شعر هم لرو.
ته چې لپه کې دانې د اوښکو نیسي بس آخر بده کوتره شفنا.
تاریخ ته هم مخه کوو.
د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې تقریبا 100 متره اوږدوالی لري.
نور مطالب هم لرو که تر پایه را سره ملوي. کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې د درویش تورانی پر کتاب کره کتنه او د هغې زغمل باندې بحث وشو. د غونډې یو برخوال مومند اڅړ وړاندیز وکړ چې د دې کتاب نوم شای شو چې شعري کره کتنه یا د شعر کره کتنه وای. ښاغلی اڅړ په دې کتاب کې د درویش تورانی خپلو نقدي تجربو ته اشاره وکړه او وی ویل
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب پیل او پای ډیر جالب دی. اول د دې ناراضي چې شعر څنګه جوړیږي او شعر چی شاید دی د په تصویری ډول یې بیانوي. دی وایي چې دا یو حیولا غوندې سړی ته یو فکر راځي، دای پرېږدي نه، دا فکر بیا ورو ورو پخوي په ذهن کې، د هغې نه وروسته دا بیا په کلماتو بدلوي او بیا څو ورځې ږدي او بیا په خپله بیرته بیا لولي، بیا اصلاحات پکې راولي. د هغې نه وروسته بیا ټولنې ته چې وړاندې شي دا خپل تجربیات یې هم شریک کړي دي چې دی څنګه شعر جوړوي او څنګه بیا وړاندې کوي. دا ډېرې ګوتې پکې وهي، حتی لس پنځلس ورځې د شعر یخی وي، د هغې نه وروسته بیا دی اصلاحات پکې راولي او بیا کوي ټولنې ته وړاندې کوي. یا دی داسې هم کوي چې دی وایي چې ما درې کتابونه که څلور کتابونه مې وڅنډل راوڅنډل، یو کتاب ترې جوړ شو. ځینې شعرونه بېخي ایسته کوي د هغه نه، ښه ښه شعرونه پکې پرېږدي، ځینې بیتونه د خپل شعرونو زخه لري کوي کله چې دی مطالعه کوي.
شاعران ممکن د خپل شعر د بیا کتنې لپاره مختلف لارې ولري، خو اروپایي ناقدان ټینګار کوي چې شاعر دې د شعر تر لیکلو وروسته یو ځل شعر له ځان سره په ټیټ غږ ولولي، بل ځل دې په لوړ غږ له ځان سره ووایي. دغه کره کتونکي دې ته ارزښت ورکوي چې څوک خپل شعر په لوړ غږ درېم ته ولولي، خو د دې لپاره چې په نوره نړۍ کې د بهیرونو په څیر غونډې کمې دي، دوی ته ناقدان دا لارښوونه هم کوي چې له نوې ټکنالوژي استفاده وکړي، بل ته ویډیو یا ثبت شوی غږ ورولی شي چې هغه خپل نظر درکړي، او د بل لپاره د لوستو په وخت مو خپل همشایي ډیرو بارکیو ته ورپام شي. افغان بهیرونه دا کمال لري چې برخوالی د یو په ځای ګڼو کسانو ته خپل شعر اورولی شي. په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډې بل برخوال نقیب احمد عزیزی د کره کتنه او د هغې زغم تر کتاب پورې دا خبره وکړه چې درویش تورانی دا ثابته کړې ده چې شاعر نثر لیکلی شي او نثار شعر لیکلی شي.
اوس دې کتاب ته ګورې یوه هغه خبره دما په نظر غلطه ثابتوي. ځینې خلک یو تصور لري چې که څوک ښه شاعر واغه نو باید له لیکوالي وډاري ځکه شاعري خرابي، او که څوک ښه لیکوال واغه د شاعري ته ګوتې نه وړي ځکه لیکوالي ځینې پاتې. او داسې خلک چې لیکوالي او شاعري دواړه لکه درویش تورانی وکړی سي، یعنی دغه خبره دغه تصور یو څه ورسره اثباتېږي چې امکان لري یو څوک دواړه وکړی سي، نو وېره نه ده پکار. هغه ځوانان چې له دې تصوره ویري او یو پرېږدي یو راخلي، نو زه فکر نه کوم ستا اتمن صحیح لاره.
د افغان ادبي بهیر په دې غونډه کې مشاعره هم وشوه چې یو شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه ولوستل او یو برخوالی زبیح الله بیان وړاندیز وکړ چې د بهیر د هرې درې میاونۍ په غونډه کې پکار ده چې پر یوه کتاب نقدي غونډه ولرو. په کابل کې د بهیر غونډې د پروسه شکل سیاسي تحول لره منځته کېدو وروسته ځنډې دلې وې، خو په وروستیو کې په منظم ډول د خوشحال بابا فکري بهیر په تالار کې حبیبې لیسې ته څېرمه ترسره کېږي. په ځینو نورو ولایتونو کې هم د بهیر غونډې شروع شوې دي، خو یو له هغو ولایتونو چې پخوا پکې د افغان ادبي بهیر غونډې منظمې ترسره کېدې بغلان دی. د دې بهیر د یو فعال غړي ولی ولا غرور څخه به واورو چې دا غونډې نن سبا څرنګه دي.
په تیر نظام کې چې څنګه مونږ بهیرونه مونږ ته لوتل،
هغه بهیرونه هم د تیر نظام په ورستیو کلونو کې تقریبا چیړنګ وو. اوس چې کوم هغه بهیرونو تولیدات او پیداوار یا یې څوک روزلي وو، نو د هغې خلک شته دي، خلک شته دي، خو ولې بهیرونه څوک یو خواړه څوک بل خواړل؟
چې بهیرونه په بغلان کې نشته، نو ادبي ناستې او غونډې تاسو لرئ؟
مونږ ادبي ناستې په ګرم او جوش او ولولو سره مونږ کوو. غونډې
په مشخص وخت باندې دا غونډې ترسره کوي او کنه؟ کله چې سره یو ځای شوي بیا ادبي بحثونه کوي.
نه نه، دا مونږ داسې لکه غیر ارادي نه کوو، دا مونږ د منظم پلان له مخې او هغه چې له یوې پنځلسمې نه تر بلې پنځلسمې پورې مونږ د خپل هلته مهالوېش لرو، د منظم پلان له مخې دلته مونږ جوړوو سره کینو سره، کله په یو نوم، کله په بل نوم، کله په حکیمی صنایع پوهنتون کې، کله د بغلان د اطاق فرهنګ په ریاست کې، کله په بغلان په دولتي پوهنتون کې مونږ دا غونډې کوو. پښتو ډپارټمنټ پښتو څنګه رحماني صاحب او غیز استاد او دغه کې مصطفى نایل صاحب او نصیر احمد طاهری صاحب دغه خلک نو ورسره ټول سره پراز کې دي. خو داسې یو چې مونږ په تېر نظام کې د امریکو د بهیر درلودو، یا د کوچنار د بهیر، یا د الفت د بهیر، یا د ټکی ګل دودیزه مشاعره وه، هغه نومونه باندې نه دي. خو اوس مونږ ځانګړو د 19 یا د 15 ورځو ځانګړي نمونه ورکو او مونږ د منظم پلان له مخې د غونډې او مشاعرې کوو.
غرور صاحب، په ورسوي کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ادبي بهیرونه بیرته فعال شوي دي او دوی منظم غونډې لري. څه فکر کوئ چې په بغلان کې به لیکوالان دې ته ضرورت شنه کې چې د بهیرونه بیرته فعال کړي؟
ځوانان دې ته ګرم دي، دې ته ډېر زیات هیله من دي، او ورځ تر بلې د فرهنګي هڅې ډېرې قوي کېږي. ځوانان په سیالۍ باندې راځان دي او یو تر بل خپل افکار تبادله کوي، فرهنګي غونډې کوي، او ډېرې ځوانان په دې کې دي چې وا فرهنګي او ادبي بهیر فعال کړي.
ولي ولا غرور هیله من دي چې په بغلان کې به ادبي بهیرونه بیرته د پخوا په څیر وخوړي شي. که څه هم د افغان ادبي بهیر د غونډو له برکته د نقد زغم په ټولنه کې زیات شوی دی، خو لا هم کله ناکله د حاضر کس پر کیسه یا شعر کره کتنه د خوابدي سبب کیږي. په پرمختللو ټولنو کې نقد تر ډیره د خوابدي سبب کیږي نه. علت یې څه دی؟ له نجیب منل څخه به واورو چې په لسکونو کلونه په فرانسه کې اوسېدلی او هلته یې لوړې زده کړې کړې دي.
کله چې د یو چا په کار کې ښه او بد لګوي، نو طبیعي خبره ده چې خوب به پکې پیدا کوي، او هر څوک خپل کار ته په ډېر ارزښت ورکوي، ډېر درنښت ورته کوي، دا یې زړه نه مني چې خوب پکې پیدا شي.
لیکن په ورته وخت کې خلک خو باید دا تمه هم وکړي چې څوک نقد پې کوي، کېدای شي چې هغه د بل خبره سمه وي او د کار په دې شکل باندې بهتره شي او لا پسې شي.
نو ما د اصول خبره وکړم، په اصول کې دا څه چل دی؟ په واقعیت کې د دې چا کار نه دی، او هیڅوک د بل چا د نظر مخه نشي نیولی، او هیڅوک په دې ته تم باید پاتې نشي چې ټول د ده سره هم نظر وګوسي. اوس راځو چې ولې زمونږ په هیواد کې یا زمونږ په ژبه کې د نقد سره دومره حساسیت لرو. څو علتونه لري. یو علت دا دی چې د لوی اثر زمونږ نقد په یو ډول باندې د تخریز ضد دی. یعنی موږ یو تخریز لرو چې په هغه کې خاص ستاینه کوو، او د هغې په مقابل کې څه دریږي هغې ته نقد وایو. یعنی چې هغه څه چې انتقاد پرې کوو، هغه څه چې بدې وایو، نو نقد په دغه معنا باندې اخیستل طبعا د خوابدۍ باعث کېږي.
یو ډېر ابتدایي اصل تکه کرکتون کې توجه وکي، هغه دا دی چې د یو اثر شاوبد دواړه خو بیا دي کې فکر نه کوي چې دغه د خوابدي کچه ورټیټ شي.
په اصول کې باید هم دا څه وو شي، مګر واقعیت دا دی چې کله چې موږ د خوابت خبره کوو، دا هم تعریف غواړي. مثلا کوم دی او چا د اثر په اړه کې وایي چې خط اړخه دا دی چې ډیر لاندې سره نستل کېږي، او نور بیا پس آینه پا بد ویلو شروع کهو، نو دلتا دا غاز لندوار پا خپلا یو آی بغم دا اخکره کهی.
خو بیا پا این وقت که او بخشی، بیا پا این وقت که ایجاز خپلا یو کمال هم ده اینو، نو اخو هر رقم چوک انتباه خلی اخو خو بیا ده انتباه خبره ده.
مقصد نزار چی دا غا اکره چی دا نقصر تنزیب ده شی بیا ار خواد تدلیش تلی، خو دا یو اصل ده چی کچی ده یو تخ او بدوار ویل شی او په منصفانه ډول قضاوت وشي، نو طبعا د خوابدی کچه باید راټی شي. سرل دی هم کله چې د بد اخ د پاره اساسي ټکی په نظر کې ونیول شي او د ښه د پاره ظواهر په نظر کې ونیول شي، نو دا یو ډول درغلي ده چې لیکوال سره کېږي او لیکوال بیا دومره سادن دی چې په دغه درغلی پوه نه شي.
دلته بیا هم د نظر خبره له پامه ونه غورځېده، د جانب مقابل نظر ده.
د نظر خبره د پامه وغورځېده، د جانب مقابل خپل نظر وایي. دغه نظر که چېرته بې طرفه واوسي، یعنی که چاته پکې خار نه وي نو د منلو دی، او که چاته پکې خار وي نو بیا طبیعي خبره ده چې یو قبایلي سیمه پیدا کېږي. اوس خبره په دې کې ده چې خار چیرته دی. زمونږ اکثره دوستان چې کله نقپې کېږي فکر کوي چې هغه کوم چې ګوته ونیول شوله هغه دومره مهم ټکی نه و چې باید ورته ګوته نیول شوی وی.
د لبنان مشهور نقاد د تیر پیړی عربان وای چې تر ټولو مشهور ناقد دی میخائیل نعیمه، هغه د غربال په نوم باندې یو اثر لري د نقد. په دې کې وایي چې د دې لپاره چې د نقد اصول مراعات کو، د مثال ورکوي چې لیکوال هم د غربال یا غلبیل ته مور اچوي چې غلبیل به وشکیږي، خو که چېرته د لیکوال اثر د غلبیل ته ور اچوي شوبد به وچنی، یعنی د نقد اصول به مراعات شي. څه فکر کوي چې کله ناکله په افغان ټولنه کې په نقد کې دا ستونزه هم شته چې په ځای د دې چې په اثر خبرې وکړي په لیکوال خبرې کوي؟
دا ستونزه تر ډېره حده مونږ د لیکوال او د لیکلي ترمنځ په توپیر قانع نه یو. که چېرته مو لیکوال خوښېږي لیکنې مو هم زده خوښېږي، او که د لیکوال سره مو دښمني شوه لیکنې هم په دوه پیسو نه اخلو. او دا بیا بد هغه وخت کېږي چې د وخت په جریان کې یو څوک د لیکوال په باره کې خپل نظر بدل کړي، نو هغه څه دی چې یو وخت شاهکار وایي بیا کېدای شي د پرورو په بیه هم وانخلي. نو دا زمونږ د نقد یو عمده ستونزه ده چې مونږ د لیکوال او د لیک ترمنځ توپیر نه کوو، او دغه نه توپیر د زیاتره د خفګان باعث کېږي.
په افغان ټولنه کې تر ډیره له سیاست رانیولې د ټولنې تر روابطو پورې او تر لیکوالي پورې افراط یو ډول حاکم دی. که چیرته یو ځل یو څوک وایي چې دا پلانای ښه شاعر دی، نو بیا د هغه په خراب شعر معنی هم که څوک خبرې وکړي په دې ناقد باندې نقد کېدای شي، او که چیرته وایي چې دا فلانای کمزور دی دغه په شا اثر باندې هم بیا څوک مثبت خبر نشي کولای. دغه ستونزه به څنګه هوارو؟
نو د دې ستونزې د هوارولو لپاره کوم چې شل لارې نشته دی. یوازنی یو لاره همدغه ده چې لیکوال او لیک سره بیل شي. یعنی لیکوال یو شخص دی، یو هنرمند دی، یو مسلکي شخص دی چې یو کار کوي، لکه یو ګلکار چې دیوال جوړوي. نو مونږ د ګلکار خسرتوب او بدسړیتوب پسې نه ګرځو، مونږ دې پسې ګرځو چې دیوال به سم راشي. همدغسې نجار که قمارباز وي، که لوچک وي، که بد اخلاقه وي، خو که کړکۍ راته سمه جوړه ښه نجار دی، که کړکۍ راته بده جوړه ښه بد نجار دی. لیک باید هم همدغسې یو معیار په نظر کې ونیول شي چې لیکوال یو شخص دی، ښه یا بد څه چې وي هغه د هغه خپل کار دی، مګر هغه څه چې ماته راکوي او هغه څه چې زه ترېنه استفاده کول غواړم هغه د هغه لیک اثر دی. دغه اثر څومره زما غوښتنې ته جواب وایي او څنګه زما پتنه باندې برابر دی، نو که چېرې دغه څه نقد وکړو فکر کوم چې تر ډېره به د خفګان کچه راکمه کړو.
په دې تېرې تقریبا نیمې پېړۍ کې چې په افغانستان کې سیاسي مختلف تحولات رامنځته شوي دي، فکر نه کوي چې تر ډېره پورې نقد تر همدغه راچورلي، مثلا له سیاسي اختلافاتو له دغه رقم شانو چې د چا سیاست له چا سره هم نظر نه، نو بیا دغه په اثر باندې هم ډیر سخت ورغورځي، او که سیاست ور سره هم نظر دغه کمزور شي ته هم ډیر عالی شي وای. دغه شي د افغان ټولنې نقد نه دی کمزور کړی؟
زمون ټولنه په مزمو کې د باباګانو ټولنه، یعنی چې زمون خلک باباګانو ته ضرورت لري، بالغ ټولنه نه ده. او په مقابل کې بیا نو د دښمن هم هماغه بابا حیثیت لري. یعنی هغه څوک چې زما خوښېږي هغه د تقدس سره حد لوړ بولم، او هغه څه زما نه خوښيږي هغه شیطانی هدا بد بولم. او بیا نو اکثره داسې قضاوتونه هم کوو چې که کله مو یو اثر خوښ نه شي وایي دا به پلاني نه وي لیکلی.
نو اوس که بیرته دا بحث راغونډ کړو استاد منلی، څه باید وشي؟ کوم ګامونه په ابتدا کې باید واخیستل شي چې نقد لیکوال خو بدای نه کړي؟
فکر کوم چې لومړی که موږ همدغه ټیک ته متوجه اوسو چې نقد په لیکوال باندې نظر ورکول نه دي، په لیک باندې نظر ورکول دي، په دویمه برخه کې دا خبره په نظر کې ونیسو چې هر څه مثبت او منفي اړخونه دواړه لري. لومړی مثبت اړخونه وویل شي او ورپسې منفي اړخونه وویل شي، یا حتی ضرورت ونیسو چې منفي اړخونه وویل شي کېدای شي یو شی کامل د مثبت نظره وکتل شي، کله کېدای شي سړی یو شی کامل د منفي نظره وګوري هغه د اثر پورې ځواب لري. مګر که چېرې د لیکوال او د لیک ترمنځ تفاوت توپیر وکړو فکر کوم چې تر ډېره به د خفګان ستونزه حل کړي.
له استاد منلي په مننې د نقد په اړه د امریکایي لیکوال نورمان فینست پیل وینا ده چې د ډېرو خلکو خوشي شي چې له ستاینو مړ شي، خدای نه خوشي شي چې نقد یې وشخوري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
په لوګر کې د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا د لرغونو او هنري آثارو همدارنګه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکې کتابونه، یو شمېر لرغونی ټوکې او د لوګر د هنرمندانو پلاس جوړې شوي هنري تابلوګانې نندارې ته ایښودل شوې وې. سیلانیانو او د بیلابیلو هنرونو هنرمندانو د دې نندارتون جوړول وستایل خو غوښتنه یې وکړه چې د هنري آثارو د خرڅلاو لپاره دې په دې هیواد او بهر کې بازار ورته پیدا شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د مرکز پل علم خار پیا عمومي وارد کې د لرغونو آثار او هنري تابلوګانو او زرګونو بیلابیلو کتابونو نندارتون جوړ شوی و. سره له دې چې د خار پیا عمومي وارد کې د دا ډول نندارتونونو جوړول یو نوې ګام و، خو په دې ګټه ورو چې نندارې ته ډیر داسې خلک ورغلي ول چې په خوای د نندارتونونو سره بلدتیا نه درلوده او دا هر څه یې نګ دی وکتل. د لوګر چارواکو ویل دغه نندارتون له جوړېدو یې موخه له لرغونو آثارو او د مطالعې فرهنګ سره د خلکو بلده ولدی. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم آزادۍ راډیو ته ویل
تقریبا سلګونو په آثار دلته راوړل شوي دي، دغه سیا او هنري آثار دي، په تاریخي آثار دي او دغه تقریبا بزرګونو جلد مختلف علوم و کتابونه راوړل شوي دي. او د الحمد تاسو وینئ چې د کتاب مینوال دغه شي دي، هنر مینوال دغه شي دي، تاریخ هغه زده کوونکي یا متعلقین دوی راغلي دي او خپل علمي او هنري او ادبي تنده ماتوي.
د لوګر اوسیدونکي سره لري چې موبایل او انټرنیټ د اوسنی عصر له اسانتیاو څخه بولي، خو وايي دلته ځینې منفي تاثیرات دادي چې یو شمېر ځوانان له مطالعه او نورو بوختیاو ایستلی دي. د لوګر اوسیدونکي فضل رحمان وايي
دغه خدای علاقه من به مطالعه
هله دا چې کتاب لوستنه خوشا کړی. د دې کتابونو یو شمېر اوس لیکل شوی او ځینې لمخکنیو لیکوالو راپات دي. له دوی غواړو چې د لږ مودې لپاره له موبایلونو او انټرنیټ څخه ځانونه لري وساتي ترڅو له کتاب لوستنې سره یې مینه پیدا شي،
شوق او علاقه شون به کتاب او کتابخانی پیدا شي.
د لوګر یو بل اوسیدون کې بشیر احمد ساحل ویل دا ډېر ښه وخت دی او باید دې وروسته عام شي. دغه په خبره د خپل هنر او فرهنګ سره د خلکو بلدول ل لومړنۍ ضرورتونو حسابيږي او اړوند ادارې باید توجه ورته ډیره کړي.
د ډیر سر کار ده، ډیر خې ابتکار ده، د شن بادام سی چون د ډیر هغه اول ضرورتونو کې راځي، نو موږ په نیک پال باندې نسو او هر کله یې کو.
په ورته وخت کې په دغه نندارتون کې یو شمېر هنرمندان له حکومت څخه د خپل آثار د خرڅلاو لپاره د مناسب بازار غوښتون کړي. نقاش او خطاط حبیب الله سعیدی هم چې خپل یو شمېر تابلوګان ننداري تبناندې کړي وایي
ما کې د مرچدا سیلانیان وینو د نقاشي او خطاطۍ له هنر سره نوې بلدېږي، خلک هڅول کیږي
زموږ هر تابلو د ځوانانو او تنکو زلمیانو لپاره د هنر د پرمختیا یو الګو ده.
برای رشد هنر
د لوګر د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو له مخې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا دا پروان مریض کال کې د هنري توکو لرغونو آثارو او کتابونو دویم نندارتون دی چې جوړیږي او د هنر او ادب مینوال د لیدلو لپاره ورځي.
د لوګر د مرکز پل عالم په یو واټ کې مو د لرغونو او هنري آثارو او کتابونو د نندارتون راپور اوریده. وړاندې په دې خبرونه کې له کندوز او روزګان څخه د لرغونو آثارو راپور لرو، خو سمدستي کتابونو ته مخه کوو. په غزنی کې د سیرت النبی د کتاب سیالي تر سره شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه په یو راپور کې جزئیات تر سره شریک کړو، دې ته به راشو چې نبوي سیرت څرنګه لیکل شوی دی. لومړی ځل د امویانو په زمانه کې د حضرت پیغمبر د سیرت د لیکنې هڅې پیل شوې. په دې برخه کې تابعینو په متفرقه ډول هڅې وکړې چې بیا محمد ابن اسحاق د سیرت راغونډ کړ. د محمد ابن اسحاق د سیرت کتاب تر مشپوري نه ډیر رسیدلی. دا کتاب عبدالملک ابن هشام د درېمې قمري پیړۍ لیکوال لسره ولیکه. ابن هشام وایي چې د دې کتاب د ابن اسحاق د سیرت تصحیح ده. ابن هشام څرګندوي چې د پدې کتاب کې هغه مطالب چې د ته بې رابطه ښکارېدل لرې کړي دي، ځینې معلومات یې پرې ورزیات کړي دي. د عربي تاریخي سرچینو په وینا ابن هشام د ابن اسحاق له سیرت څخه د انبیاو تاریخ له آدمه تر ابراهیم علیه السلام پورې لري کړی دی. د اسماعیل علیه السلام د زامنو تاریخ هم حذف کړی دی. په خپل ابن هشام وایي چې هغه څه چې د خلکو په خوښه برابر نه و هغه یې لرې کړی دي. همدارسې د ابن اسحاق له لیکلي سیرته شعرونه کم کړي دي چې شاوخوا 15% یې پاتې دي. ابن هشام په بصره کې زیږیدلی او 8 کاله وروسته له ابن اسحاق څخه په مصر کې وفات شوی. تر دې وروسته بیا د سیرت په لسګونو کتابونه لیکل شوي دي چې اصلي مرجع د ابن هشام د تصحیح شوي سیرت کتاب دی. اوس په غزنی ته مخه کړو چې هلته د سیرت د کتاب د لوستلو په سیالۍ کې په 100 کسانو ونډه اخیستې ده چې ډیری یې نجونې دي. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتوني ادارې د جمعې په ورځ د سیرت النبی کتاب د لوستنې سیالۍ پروګرام جوړ کړی و. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا په 100 پیغلو او ځوانانو ګډون کړی و. د دغه پوهنتون چارواکي وایي له دغه کار څخه یې مخه د خلکو له کتاب سره مینه پیدا کول او تر څنګ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند او شخصیت خلکو ته ورپیژندل دي. ډاکټر خیرالدین نثار د دغه پوهنتون رئیس دی. نوموړي د سیالۍ ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل له دغه ډول سیالیو سره د خلکو په علم او پوهه کې زیاتوالی هم راتلی سي.
ستره لار ده، بیا به هم موږ همدغه سیالۍ په همدې لار کې په کار اچو تر څو مو هیوادوال، ګډونوال، محصلین، شاګردان، علما پر همدغه لار باندې تګ وکړو او دغه لار انتخاب کړو.
حکیم الله د غزنی اوسیدونکی او دغه سیالۍ ګډونوال دی. د خوشاله دی چې په یوه علمي او پوهنیزه سیالۍ کې ونډه اخیستې. هغه په دغه سیالۍ کې د ګډون هدف بیانوي.
زما هدف دغه شی اوس د نبی علیه السلام له سیرت او سلوک سره د ژوند طریقه رویش سره آشنا شو، له هغه سره بلد شو، د هغه ښېګڼې هغه ښهوالې په ځان کې راولو، په جامع کې وګورو، له هغه نه بیا مثبت استفاده وکړو، لکه د نبی علیه السلام لارښود په ځان لپاره سرمشق وکړو.
یو بل ځوان هم چې خپل نوم یې نه دی اخیستی او په دغه سیالۍ کې ګډون کړی دی وایي ټول ځوانان باید په دغه ډول غونډو، سیالیو او پروګرامونو کې ګډون وکړي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. زه باور یم چې نن مې ډیر څه زده کړی دی.
رسول الله سلام ځوان پاړه تر موږ څخه امتحان اخیستل کېږي او موږ ته د رسول الله سلام ځوان راپېژني، نو موږ ډېر خوشحاله یو چې دلته امتحان وکړو. دې کتاب کې موږ د رسول الله سلام ځوان کردار هر عمل موږ زده کړو.
په غزنی کې ډیری کسان په دغه ځای کې د کتاب لوستنې د سیالیو او پوهنیزو پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په باور دغه ډول سیالۍ علمي او پوهنیز پروګرامونه علم او پوهې ته لار هواروي، ځوانانو ته جرأت ورکوي او مطالعې ته د خلکو پام اړوي. په غزنی کې ګڼ شمېر دیني عالمان هم دغه ډول پروګرامونه یو ګټور عمل ګڼي. مولوی رحیم الله جمیل په دغه غونډه کې د سیالۍ ګډونوالو ته وینا وکړه. هغه وویل دغه ډول پروګرامونه د خلکو ترمنځ نفرت له منځه وړي او خلک سره نږدې کوي. ښاغلی جمیل زیاته کړه هر څوک چې د پیغمبر په ژوند، شخصیت او افکارو پوه سي بیا نه غواړي چې له لاسه یې خلک آزار سي.
په همدغه میکانیزم باید وچلیږو او صورت مو هم باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره برابر او طریقه برابري. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هغه وخت موږ تاسو شفاعت کولای سي کله چې دغه سي غونډې ولمانځو، کله چې دغه سي یو قانون جوړ کړو، کله چې دغه غونډې عملي کړو.
په غزنی کې په دا وروستیو کې د کتاب لوستنې د سیالیو پروګرامونه زیات شوي. څو ورځې وړاندې د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې د کتاب لوستنې سیالۍ ترسره سوه چې شاوخوا 400 کسانو پکې ګډون کړی وو او زیاته برخه یې نجونې وې. خو تر هغه څو ورځې وړاندې په نوابات او توحید آباد سیمو کې هم د 100 کسانو ترمن چې زیاته برخه یې نجونې وې د کتاب لوستنې سیالۍ ترسره سوې وه.
په غزنی کې د سیرت نبوي د کتاب سیالۍ ترسره شوې. د یو ناول پاڼې به اوس راواړو. دا پاڼې زه نه اړوم. د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د انګریزي څانګې د دریم کال محصل احمد زبیر طبیب زی اړوي. د امریکایي مشهور لیکوال د نوبل د جایزې د ګټونکي ارنست همنګوي کتاب زوړ سړی او سین لوستلی دی. همنګوي دا کتاب په 1955 کال کې ولیکه او بیا یو کال وروسته چاپ شو. له احمد زبیر طبیب زی څخه به واورو چې په دې کتاب کې څه دي او ولې دا ناول د لوستلو لپاره غوره کړی دی.
هغه کتاب د سی استاد صاد الدین شپون ژباړلای دا چې په ډیر خاستان دا سپوري شکل باندې کتاب ژباړل شوی پښتو ته هم او دا کتاب جالبیت په دوه کې و ماته شخصان سي کرکټرونه ډیر پکې کوم لو هغه شخصي د داستان مختوري دا کتاب نه یوازې د سی په هر لحظه کې یو شخص ورکشوي او جذبوي په اصطلاح سي باید دا کتاب نور هم په مطالعه کې او هر لحظه ته دا سی په اصطلاح فکر درچې وي څه به کیږي او څنګه به کیږي. نو ډیره جالبه قصه لري، ډیر جالب داستان لري. سی او سپینګری وي او د مایانو پسې راوتلی وي په آزاد سمندر کې ګرځي، نو بیا پسته د مایې ګروي بیا څنګه کیږي. نو ما شخصا ډیر زیات خوښ سولو او په ډیر ښایسته شکل باندې هغه د سپینګری هغه کوم افکار سي ارنست همنګوي بیانوي په کوم شکل باندې دا په قلم باندې لیکي او دا په کاغذ باندې چوي دا ډیر جالب بولو. او بل چې دا هغه د کرکټرو ته کوم کتل چې او دا هغه کوم درس هغه پنځه په دا موضوع کې پروت ده کڅه کې دا انسان ته همیشه دا سی ونګیزه ورکوي چې انسان کا په ژوند کې څومره ماته او خو یو څومره مشکلات تیر کی. مثلا دا کتاب کې چې ما ول وستل دا سپینګری په سمندر کې په مایانو پیښه وتلی تقریبا 15 شپې او ورځې دوه تیر سوي خو یو مایه هم نه نیولای، مګم بیا هم نا امید نه یو خلیزل کی یو ورځ به یو غټ پای نس خو بیا هم مثلا ما ایله لاس زی یو تر لاس ټول دوه مسایل سره هغه د سپینګری هغه پسلا هغه قوت او مقاومت او هغه استقامت ټول کی بیانېږي چې دا موږ لپاره نن ورځ یو درس ده.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. مخکې تر دې چې تاریخ ته مخ کړو د شعر دنیاګۍ ته په مویوس امینه فنا خپل یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستولې دی. له دوی مننه کوم. دا شعر سراور
کلمینې دی منکر شي فنا، کلمینې دی منکر شي فنا، وی نه خدای مکړه کافر شفنا. یو نظر د الهام سترګو پر وکړه، یو نظر د الهام سترګو پر وکړه، چې ټپشي چې سندر شفنا. ستا سړګې دریا عبدلالو جواهرو، کاش دې زړه کې مرغلره شي فنا. که رضا دې وي چې ستا حضور ته درشي، که رضا دې وي چې ستا حضور ته درشي، در الوته بی وزر شي فنا. ته چې لپه کې دانې د اوښکو نیسې، تچ لپک دانے دو کونی سے، بس آخر بدے کوتر شفنا، بس آخر بدے کوتر شفنا. کلمین دے منکر شفنا، وی نا خدای مکڑا کافر شیفنا وی نه خدای مکره کافر شیفنا.
په کندوز کې تاریخي سیمې او عبیدی د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي. د کندوز یو شمېر فرهنګیان او اوسیدونکي د مسلې ته اندېښمن دي. دوی وایي که چېرته د کندوز د تاریخي عبیدو بیا رغونې ته پاملرنه وشي، نو د بهرنیو او داخلي ګرځندویانو توجه به ورواوړي، چې له یوې خوا به دولتي عواید زیات شي او بل پلو به د دې ولایت تاریخ خوندي شي. تفصیل په دې راپور کې
د کندوز یو شمیر فرهنګیان او وسیدونکو وایي په تیرو شلو کلونو کې په یاد ولایت کې د تاریخي سیمو او عبیدو د بیا رغونې په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. اوان یو شمیر تاریخي سیمې د سیمه ایزو زورواکلو خوا غصب او په استوګنو سیمو بدلې شوې دي. شپېته کلن عبدالغفور چې ځان د کندوز ښار د چهل دختران د سیمې وسیدونکو معرفي کوي، وایي چې په دغه ولایت کې د ډیرو تاریخي عبیدو د لمنځه تلو وضعیت دوی اندیښمن کړی دی.
یک تپه از جمله تپه آثار تاریخی در آبادات تاریخی ثبت است.
د چهل دختران تپه یو تاریخی تپه ده. د پاخو مر یو شمیر مشران وای چې د چهل دختران تپه د کندوز بلایسار ملمستونو او لرغونواله تر سلو کلونو زیات دی. موږ د طالبانو د سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوو چې د دې ولایت د تاریخي عبیدو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
د ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي تاریخي عبیدی کلتوري میراث او د یو هیواد فرهنګي شتمنۍ بلل کیږي او باید حکومت ساتلو او بیا رغونې ته جدي پاملرنه وکړي. فرهنګي فعال زیارمل خپلواک ازادۍ روډیو ته وویل
دغه لرغونی آثار دي چې راتلونکو نسلونو ته د ټولنې برام او د هغوی خپل تیر تاریخ او کلتور په ګوته کوي، نو د دې ساتنه او پالنه لازمی او ضروری ده چې نظامونه په دې برخه کې باید کوټلي ګامونه واخلي.
د یاد ولایت یو بل فرهنګي فعال فیض الله دولتزی هم ورته خبره کوي.
دغه تاریخي او لرغونی آثار چې د یو ملت د فرهنګ ښکارندوی کوي د هر ورځې په پرتله د تخریب په حال کې دي. زموږ هیله له اوسني حاکم حکومت څخه دغه ده چې دغه لرغونی آثار او تاریخي ابداتو ته باید په کلکه توجه وشي.
د کندوز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست چارواکي هم وایي چې په تیرو کلونو کې په دغه ولایت کې ځینې تاریخي سیمې غصب شوي او خپل سرې کیندنې هم پکې ترسره شوې دي. د دغه ریاست د کلتوري میراثونو مسول احمد جاوید رنجبر ازادۍ رادیو ته وویل
در پروژه های انکشافی خود ما داریم ساحات تاریخی را باید ترمیم.
زموج په پرمختیایی پروژو کې د لرغونو سیمو او ابدو بیا رغونه او ترمیم شامل دی او موږ هڅه کوو کومې تاریخي ابدي چې د لرغونوالي په لومړۍ درجه کې دي هغه بیا ورغوو تر څو لرغونی ابدي له منځه ولاړ نه سي او یا هم د خلکو له لوري غصب نه سي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې نونس تاریخي سیمې او ابدي موجود دي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه ګڼل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوی لکه اپاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز او پر دې سربیره په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځله د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپله د کندوز لرغونوالی ثابتوي.
په کندوز کې تاریخي ځایونو ته اندېښنې ورته اندېښنې په روزګان کې هم شته. په دې ولایت کې په لسګونو داسې سیمې شته چې د یو شمېر مسؤلینو په وینا تاریخي ارزښت لري. له دغو ځایونو څخه یو هم د مرکز چرینکوټ په مهرآباد سیمه کې کافر کلا ده. د دې راپور په پیل کې د دې کلا په اړه د روزګان د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو د برخې د مسؤل محمد زمیر سرګندونه لرو.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی نظامي بیسو چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښ وسیدل، نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضې برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته، یو برج هغه طرف ته دی، یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامی بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کاپیر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کول، د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې
د دې تر څنګ د دې سیمې یو قومي مخور شاوخوا بیا کله ناجی اسدالله هم د کاپیر کلا د تاریخي ارزښت پړه ازادي راډیو ته داسي وویل.
د دې تاریخ په اړه زه دغه قدری معلومات لرم چې دغه کاپیر کلا په نامه چې یادیږي او د چبدا د مخ پر قبله چې ودری چپل اسخوته اسور غون چې دی د اسلام ځای وو، نو دغه اسلام او دغه کوپارو مقابله سره کول چې دا کوپار شکست وخوري بلاله بیا د روزګان کې بیا خط دی جوړ کیتره غرو تر غرا سنگر ولې دي ست سنگر په نامه دی د دغه چوریه ته چې ورڅ پر دغه چواره باندې د سنگر په نامه دی دا سنگر ولې بیا د دې الته سیوی ولې ولې د مچکی ټوجي پاک دغه کوپارو شکست دغه ځای سوخه اوغ د اسلام ځای و دغه کوپارو ځای.
مولوی شرف الدین ساجد چې د ورزګان د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د ګرځنده او فرهنګ امیر دی ازادي راډیو ته ویل دی په دغه ولایت کې په جوړستوي کې د تاریخي سیمو د تثبیت لپاره یو ولایتي کمیټه جوړه کړې ده چې وشي څومره تاریخي آثار لمنځه تللي او څومره پاتې دي او په کوم حالت کې قرار لري. دی وایي د دې څېړنو شوه د چې ګڼې تاریخي سیمې د خلکو له خوا غصب شوی دي، خو وایي اوس یې هوټ کړي دي چې دا به د غصبګورو له منګولو را خلاصوي.
غصبیات په کې داسې چې حریمونه ډېر غصب شوي مکمل کدی نه غصب شوي، حریم ډېر غصب شوي.
یعنی تاسو پلان لرئ چې دا راوګرځو؟
موږ پلان لرو ان شاء الله العزیز چې پاینده کې دا ځای راوګرځو. دا ارزه یې څه یوازې دا ځای نه هر ځای کې موږ عریضه کړي دي کوشش کوو.
د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ولسوالۍ کې دوه ډېر تاریخي آثار او بستاني صحیح شتون لري چې د دولت د نه پاملرنې له امله په تیرو څو لسیزو کې یو شمېر لمنځه تللي او ځینې نورې اوس هم د لمنځه تلو په حال کې دي.
د ازادي راډیو ادبي مجله د خبرونه مو هم دومره وه. تر بلې وې مو زحمت شي بر په خدای سپارم. شدي وي
ومد کوچلی عمر زر پیوا تمالو ما تراش پا شفادت را خون شن خاله ندمالو ما شن خاله ندمالو